د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاوړو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2014 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی د بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کوم چې به د مازیګر تر 5 بجو دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنو له دې کبله بیرته ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوره کړي. د ټاکنو د دې بهیر په اړه د مشال ریډیو په نورو خبرونو کې تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوی دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کېږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ پولیس یو چې لوړپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. د خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. حاجي دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل
در مجموع اثر ما او موضوع منشدن جنگ است.
په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
خو طالبانو نن پر خپل انګلیسي وپاڼه لیکلي چې دوی د دې خبرو اترو په دویم پړاو لسره خبر نه دي. د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. سپین ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. ریچرز خبري اجانس لیکي چې د سپین ماڼۍ یو ویاند اریک شولټر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان کولی سي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. اریک وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر هم د مړینې په اړه خپاره شوي رپورټونه د اعتبار وړ دي، خو هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر په لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیون جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشتن کارټر ویلي که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولیږو. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي هم ګډون درلود. مارټن ډیمسي وویل له ایران سره سوی تړون دا هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې نه لري کوي. د امریکا کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 12 نیټې وخت لري چې له ایران سره د سوی اټمي تړون جاج واخلي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او د سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا په کولمبو میدان کې پیل سي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبر شول. د امریکا په یوه څېړنیز اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو یو پوه وایي طالبان ښایي د یوه نوي مشر د ټاکلو په خبره زیات تمرکز
وکړي.
نن د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیت کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہے کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو، خپل بچیان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د افغانستان جمهوری ریاست پرون چهارشنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
مورد مرگ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو، خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید ووایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په مرموز ډول مړ شوی دی. دا چې د نوموړي د مړینې خبر خپرېده به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو هڅو څه اغیز ولري، چارواکي او د سیاسي چارو پوهان یې په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. بیا هم د فرشتې جلالزه په رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبۍ او قدرت طلبۍ فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وډرو ولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسوي.
The
Afghan government has now said that ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولې دا خبر د سولې د مذاکرو تر پایل مخکې اعلان نشو؟ ولې تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولې اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی سي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai za fikr kaum che Taliban ba ustar har ta ziyat da khpal nawi mashar patakalo ghawr kawi da dui tamarkuz ba da nawi mashar par ghorawi wi aw za na poyajam che da Afghanistan da hukumat tar de lan rusta ba che da Taliban lo rehbar nur nasta da suli khabari sanga par makh laadi si Google Manwai sara la di che da Mullah Muhammad Umar د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې پر ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود ووسی. تفصیل له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو، حقاني شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼې دي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لویه لاسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
له کابل زموږ خبریال اجمل تورمان. د پاکستان ډان ورځپاڼه د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي لخوا لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو به د جمعې په ورځ د پاکستان په مری خارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړو چې ښایي دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 1 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبري اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شایي د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل خط
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت روانې تیر هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، نن د خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. دا چې دغه ټاکنې په کومو سیمو کې کیږي او د امنیت لپاره حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، په اړه یې په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیر خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دا خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې چې پکې پېښور، نوخار، چارسده، مردان، سوابه او دغسې کرک، ډیخان او بیا نور ضلع دي، هغې کې دغه نن ټاکنې چې کېږي هغه پیل شوي دي. د سهار 8 بجو نه د پېښور کې چې زه کوم پولنګ سټېشنو ته لاړم، په پېښور کې یو کم 1.5 پولنګ سټېشن دي چې هلته به دغه ټاکنې کېږي، او بیا په نوخار کې 8 پولنګ سټېشن دي، دغه شان په مردان کې 2. نو د هغې لپاره ټاکنې دغه عمل پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او بیا الیکشن کمیشن هم دا غوښتنه کړې وه چې دغه ټاکنې چې په 1.5 مئی چې کوم لوکل باډي الیکشن و، په هغې کې د بد انتظامۍ په وجه په دې باندې پولنګ پینو شوی او زیات تر په دې کې د زنانو پولنګ سټېشن دي. نو د هغې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په هر پولنګ سټېشن به 80 د امنیت ځواکونه چې په کې د پاک آرمي ځوانان به هم وي، لرته ملټری ګروپ سے غریب پکې هم وي. نو دغه دیدا هم ویلي چې دلته به هیڅ داسې یو لوړپوړې هغه سیاسي کسي یا بل داسې ګوند والی یا د امیدوارانو هغه نشي تللی، او د زنانو پولنګ سټېشن ته سړی به نشي تللی. نو نن دغه ویل کېږي چې دغه پولنګ ریپولنګ چې دی په 1500 ضلعو کې، نو د دې لپاره انتظامات هم دغه شوي دي، او د دې به بیا یو هفته پس به د دې سرکاري نتایج اعلان کېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنو پر ضد عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دې ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال رادیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبر ده. د کراچۍ عملیاتو په دې حق له بشری حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ ورو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابله یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخت چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي، او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکي علي رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی. وای په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي، په کې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسټراجوډیشل کیلینګز ډېر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غري، باقي کې عام خلک ډېر زیات کوي. او کوم ملکی نه هم لګو د سواد د ټی ټی پی یو ملټنټ، او هغه چې افغانستان ته تښتېدلی او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه
هغه چوت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن شفافیت په کې بالکل نشته. هغه د ان پی ام په اخله ده او هغه د نورو ملټنس په اخله
ده. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورانو تاں معلومات نہ ورکول کیگی او تر ډیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کیگی. کاغوی کلا خوشی هم کړه چین ورته دا نه ویل کیگی چې امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی او نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیسو مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلېږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بلایسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر گل پورس پا پاو کم درے او د هر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د کورمې جنسای د سکولونو استادانو یوې نمائنده ډلې پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د هغوی و شپېته استادانو ملګرو ته له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو خبرداری ورکړه چې که تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو هم په پیښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پیښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې دوه نیم کال وړاندې آتش پیته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سم کړه دغه مو سره شته، څه کومې ډیپټۍ مو کړې دي دوه نیم کاله ډیپټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. تم کوم تنخواهونه د ایبان کړې ریلیز آرډر
کورمی جنسی یو بل استاد فاروق محمد وای چې اول د پرائمری سکول استاد وو خو دوه نیم کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوا او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لک روپے پور کړی دی.
یو ٹیچر پدی حالات کې پدی دور کې دور زړی لغت چې راځي په تاریخ کې د سزا واقعي راغلی دا اونر اوسه پورې چې چاته وای غم یو افسوس کوي او الډی پول یو ځکه خپل ډیسیبل کا سیمن نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخوا منخوا دی اړي خړو بزیت انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخوا بکله کولایږي.
نمینځنه کورمه بادامي سیمه یو استاد محمد فاروق وای چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی آ پر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا اور دو دی تنخواہ نے ریلیز کی گنا اور باقی حکم نے نو اشتہار کی گنا نہ تو اس اندازہ لگا زمونږ تعلیمی ادارو څه حالت وی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د دوه په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
اخر ټایم کوم هغه یوګه ته پاتې چیرې د ویلی بند کړی دی کنه چې کوم ګراوند کړی کرایټیریا به ته معلوم وي چیرې 100% ټول میرټ کړی دی ابزرو کړی دی کوم کرایټیریا ده کنه نو موږ کوم ته چې نه اپوینټمنټ کړی دی او نو چې د تنخواني بند کړی دی هغه ریبونه به فاز کې فریاد کوي
د کورمې ایجنسی دی استادانو د نهه پرواز د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې و او وایي چې د زیارت پروز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیښور
اوریدونکو مشال ریڈیو ته غوږی لسنی می بجی کیدون کی دی ل بوریوال کاکړه لند خبرونه اورو
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه د چرشنبه په ورځ ماښام له ارګا په خبرسوي خبرپاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2014 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخته نه دی راغلی د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي د خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد د سه‌شنبه پر ورځ مشال ریډیو ته وکړه خو طالبانو نن پر خپل انګلیسي ویب پاڼه لیکلي چې دوی د خبرو اترو په دې پړاو لسره خبر نه دي د خبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن د سره بلیاتی ټاکنې ترسره کیږي ل پېښور د مشال ریډیو خبريال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایې چولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازګر تر 15 بجو به دوام ولري د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي تیر مازګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي د سیندیا حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي او د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي ایشتن کارټر دا څرګندونې د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه واورید لو سوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور
وحدت ورسپانه خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي ورسپانه لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولې شي ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استاذي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړې افغان ولست آرام او سکون سا اخستې شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې ده نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایویلسیز څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت ده خو د افسوس خبره ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته تر هغه کده هر قوم مذهب او مسلک سره تعلق لري هغه د انسانیت دښمنان دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈی پی اے خبری جانس د هند او بنگلاديش پر پوله د شخړو د واري په مخه د دوړو هوادونو ترمنځ د شوي یوي لوزنامي او نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبري کړې دي چې مهم ټکی به له انیسه اجمل وورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چہ ہند اور بنگلہ دیش پر پلا آغ زرگن کسانو تا شناخت یا وگڑ تو برکڑے چل تیرو اتوش پتو کالون راہسی د پولیس خڑی لوجے د شہریت لحکن سخا محروم وو. پدی رستے ہو کہ دوڑو ہوا دن لسی زو راہسی د پولیس خڑی ہوارا ول لپارا تاریخی معاہدہ کڑی وا. خبری ایجنس لکھے چہ د ہند وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ 13 میاش د پولی معاہدے تا حتمی شکل ور کڑے وو. ددی معاہدے تر مخا د پولی پکرخہ کے بغیر دست بدلنا د یوسل یولس محسور علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محسور علاقے با ہند تور کول کیگی. دا پپولا آغا سیمی دی چھ دوارو حوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ اسمکا یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کوی. مکالہ لکھے چھ دا ہند پا کچھ بہار ضلع کے پا محسور علاقوں کے دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈویژن کے سیدون کو تا دا حق ورکل شوے چھ دا کم حواد وگرتوب خوخوی. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چھ پدغا محسور علاقوں کے اسیدون کو لکلون راہی سے بغیر لریاست شوند کو او دوار حوادون ورتا شہریت ہم نور کو دغسی میں لحکومتون پریشے بھی بی زکا دغسی میں دجوند بنیادی ضرورتون محروم پاتے بھی. بلخوا نیویارک ٹائمز رسپانہ لکھی پدی رستے ہو کہ دا افغانستان پر شمال کی پدری و ولایتون طالبانو قبضہ کری دا. دا پدا سے حال کی دا چھ دا کابل حکومت دا وسلوالو دا فعالیتون پاولاندی دا حواد پا مختلف سیمو کی دا پوستو جڑولو حسی کبھی. پا افغانستان کی زائی چاروا کو د ملیشو کمانډانانو ویلی دي چې د طالبانو لخوا د پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادی ځای ملیشي له دغه سیمو څخه لری کړل شوی دی. د نه پرس د ملیشو کمانډانانو دغه جنگیالو پر حکومت تور پورې کړ چې اغه تا په لږ شمیره کې ملاتړ او جنگي سامان نه ورکوي. افغان امنیتی چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لوی لاسته راوړنې په سترګه کوري او کچر ته دار راپریوتا نو دا به لومړی خاروي چې په 2001 کال کې د رژیم تر اړنګ دورستو با د دوی ترول کې لاندې راغلی بی. په دې رستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلی دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې رستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولې دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوسټ ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
مشال ریڈیو دا سیمائزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملی شوی. نوموړي وویل په سوریا کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشته جلالزئی په دغه اړه تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریا کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریې د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility
Ban Ki-moon wai pa Suria ki darawan khunadi bohran hal da de hiwad da tolo khaw pa zangri dawal da walas mashar Bashar al-Assad asasi masuliyat dai narewal aw da simi hiwaduna ham da or da lambo da salawalo la para der kar kawalai shi da Suria la para da mulgurum latuno zangri astazi Stephen de Mistura پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریې خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریې خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا دایر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونې او بیا د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو او پولیسو لاس لرلو. یاد سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیحې امیرزاده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره، خپلواکه، مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرست پاټه جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو دخلې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچ بیمبرو کلی کې ل خپل کوره په یو چاپه کې تختولې وو. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې وو، په زور یې لزان سره بیولې وو. دغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه وو. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل لرینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځان مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نیزیل ترلاسه شو. پولیسو د نادرا لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړۍ والو موعدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړي تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونکړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر جنسیا په یو شمېر سیمو کې یې پر سلګونو ایکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېزه وکړي او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه ایکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې حکله د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
تقریبا مونږ په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا لکه بوٹی لگو لی دیجی د دې تفصیل داسې دی چې پلنډي کوتل کې پسې جمال علاقہ باندې مونږ 200 په اویا ایکړه باندې کار کړی دی. تقریبا 100,000 بوٹی هلته لګېدلې دي. په زخاخیل کې مونږ تقریبا 5.5 لک بوٹی لگو لی دي. دین علاوه په سور کمر کې په جمرود کې مونږ 5,500 بوٹی لگو لی دي. نو ان شاء الله آئندہ اوس په پشکل سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارٹ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1500-2000 ایکڑ مونږ نور کار کوو. دا زموږ باقاعده په ایڈی پی کې مونږ ته یو هدف میلاو شي بیا هغه مونږ دوه درې کالو کې پورا کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم کوم بوټي لګوي او دې به خلکو ته څه ګټې ورسي په دې حکله د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز زیاته کړه.
چې کوم مونږ بوټي لګوري دي په دې سیزن کې نو په دې کې مونږ زیات تر د استرالین کې کړی او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیماند زیات ته مونږ سره او دین علاوه پلوسې بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپۍ میاشت داسې ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي مونږه کوشش لري چې په خلکو کې یو د ځنګلاتو باره کې یو شعور پیدا شي جی بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي بیا دا دی چې د ګډو بیزو د پاره د واخره راشي را لوی شي پکې وسره دغه شانتې پاڼې خوړل کیږي نو دې سره د ماحول باندې ډېر غټ اثر غورځيږي او زمیندار ته پکې خشاک میلو شي عام خلکو ته چې کم ډېر لری لری زینو ته ځي خشاک پسې نو هغه ته په کور باندې خشاک میلو شي
او د خیبر جنس یو سیدونکی شازیب خان د دغه بوټو لګولو حق لوای
بوټي ماحول لپاره ډېر ښه سیز ده چې هغه سره ماحول ډېر زیات خکېږي تازه اکسیجن میلاوږي خشاک مشاک نور اوس دا چکم تازه ترين هغه وشو یو اقدام پورته شو قدم پورته شو چکم په شاګې کې ولګې دا بازار زخه خیر کې ولګې دا او زمونږ په علاقه کې سه جماله کې ولګې دا نو ان شاء الله تعالی چې دې سره په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سره مینا پیدا شي او یو قسم لا دا ماحول به خوشي ور سره ځکه چې دا لایقه ډېر خوش
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي او دوی غواړي چې د قبایلی سیمو خشکې سیمې شنې شي او خلکو ته یو ښه ماحول ورکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خانی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو، نن نخواوشا 2100 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا مردان خار نه 14 کیلومتره قطب اړخته د غرونو په منځ کې د بود مت د تعلیماتو او د عبادت لپاره چې کوم ودانې جوړ شوې وي هغه نن موږ د تخبه د کندراتو په نوم پیژنو او دغه لرغونی آثار د پاکستان هغه سو ځایونو کې شمار دي چې د ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو په کار نور سوا اتیام کې نړیوال لرغونی آثار یا ورثه ګرځولې دي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د تخبه کندرات دي او د تاریخ استادانو او لرغونی آثارو کارپوهانو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دغه د قانون جوړ ودانې کله او د چا په وخت کې آباد شوې، بیرابل وختونو کې د دې صحیحیت او څنګه شال شو او بیا کله د کندرات یا آثار اوموندل شو او اوس یې سهال دی. دا ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو چې کله د سند صوبې مونږه دوړو او د پنجاب ټکسلکې زړې آبادې نړیوال لرغونی ورثه وګرځول نو د خیبر پښتونخوا مردان کې د بود مت دغه عبادت ځایونه او مدرسې ته هم دغه درجه په دې بنیاد ورکړه چې دا موږ ته د خپل وخت د انسان د جون جواک، خوراک، څښاک، دود دستور، د عبادت او زده کړې ځایونو سره سره د یو منصوبې لاندې د ودانې جوړولو نقشه وړاندې کوي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او څېړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تخبه په لرغونی آثارو ای گائیډ ټو تخبه نومي کتاب هم لیکلې دی وایي چې د غنو په منځ کې د کانو دغه ودانې نه صرف د بود مت منونکو د عبادت ځایونه بلکې د خپل وخت یو لوی مدرسه یا پوهنتون هم او چرته چې به د لری لری نه خلک د کړو د پاره راتلل او دغلتا به اوسیدل.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخک عیسی علیہ السلام نا سل یو نیم سل کال مخک دا آباد خدا کنٹینیوسلی آباد و آخری وقت پورے نو دیکھے بلا دغ را گلی جی تبدیلیں را گلی جی ٹائم سارا نو سائٹ دمرا امپارٹنٹ دے چھ اگئی ویش یارا دا جولیا اگئی ویچ جولیا ٹیکسلا کے چکم دے نو دا یونیورسٹی وا جولیا نا تقبائی شل یو پشل دمرا لوئے دے.
دا مہاراجا رنجیت سنگھ پوخ کے داغ دا دربار یو فرانسیسی افسر جنرل کوٹ پکال اتل سوشپک دیرشم کے په تخبه کې د دغه لرغونی آثارو نشاندهی وکړه چې بیا رستو د انګریزانو په وخت کې کنستلې او کودایانې وشولې، او دا دغه ځایه په ګڼ شمېر کې د ګنداره د وخت بوتان، سکې او نورې نښانې وموندلې شوې چې د پېښور، مردان او لاهور میوزیم کې محفوظ شوې دي. د پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد په دې کله وایي،
اتلس سوا او شپږ دیرشم کې جنرل کوټ یو انګریز افیسر د دې ځای د خبای د سایت ویزیټ وکړو او دا هغه دریاب کا او دا هغه مینشن کړه. بیا سټیم پس په 1868 کې په اول ځل پدې کې کودای وشو، بیا پکې په 1872-74 کې پدې کې کودای وشو. خو د ټول نه غټ کودای او غټه سیړنه دا په کار پکې شروع شو په 1908-9-10-11 کې.
دا چې د غزه ته تخبه ولی ویل شي او دغه د تخبه آثار او کندرات په څومره علاقه پراته دي، نو په جواب کې بخ محمد وویل،
خاص تخبه کې د غر د پاسه پروت دی او د دې رقبه 786 کانال و سوا او شپږتیا کانال د دې رقبه ده، چې دا نوم د تخبه نوم دا د سنسکرت ژبې ټکی دی او د دې معنی ده واټر ریزروایر د اوبو ټینکی. نو د کورای دوران کې داسې دوه واټر ټینکی دی کې دریاب شوی دي، چې دغه دوه واټر ټینکو د دې د اوبو د حوزونو په وجه دې ته دا نوم ورکړی شوی دی.
پېښور پونتون کې د لرغونی آثارو د څنګ استاد پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی وای چې د بودھ مت د عبادت ځایونه به اکثر د آبادۍ نه لری پراتو، چرته چې د دغه مذهب عالمان او شاګردان د عبادت کولو سره سره استوګنه هم کوله، او د تخبه دغه د عبادت ځایونه نه صرف د خو شاکلونه لری په غر آباد او بلکې دغلته د اوبو سکلو او لمبلو دپاره د اوبو یو چینه هم وه. ډاکټر نعیم قاضی وای چې د عیسی علیہ السلام دا پیدا وخت نه تقریبا سل کال وړاندې دا پارتین باچا گونډو پیریس دا وخت نه دغه ودانه آباد دي، چې خورشتي رسم الخط کې داغه د نوم یو کتبه هم ملو شوې ده.
او دا موږ تر یو کتبه ملو شوې ده په کانی کې لیک ملو شوې ده، او خورشتي رسم الخط پای کې د گونډو فریس د دور حوالی ملاویږي. دا غینه دا پته لګی چې دا د دې ابتدا چې دا یا د دې کندراتو تعمیر چې دی هغه د گونډو فریز بادشاہ چې کم د ګنداری یو ډیر مشهور بادشاہ دغه په دور کې شوی دی.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر او د فیدا الله سهرائی فرزند ندا الله سهرائی وای چې دا تخبه د بودھ مت آثار په ګندارا کې لومبنه محفوظ مدرسه یا د عبادت ځای، چرته چې نه صرف د بودھ مت منونکو عالمان او شاګردان محفوظ وو، بلکې د دوی سټوپا بوتان او نور عبادت سامان او ځایونه هم دا حملاورو نه پناه وو.
زیاتره د آرت هیستورینز یا د آرکیټیکچر یا فن تعمیر سره چې کوم خلق تعلق لري، نو هغه وی چې په ګندارا کې د فورټیفاید مونیسټریز یا د قلعه نما کمی د غچی کم دی مدرسې چې کمی دی د بودھ مذهب وانه هغه شروع شوې مې، ځکه چې دلته نه اکثر حمله آور به تیرېدل او هغه به په دې مور هندوستان طرف ته بچتل، نو دلته نه به تباہی به وکړل او بیا مخ کې به هغه طرف ته تلل.
تخبه کې د بودھ مت کمپلیکس یا ودانه د یو لوی سټوپا، ویټیو سټوپا، موناسټری او خلوت خانو باندې مشتمل دی، چې لوی سټوپا د ګندارا ترس کې جوړ ده چې درې اړخو ته چیپلز جوړ دي. دغه شان د موناسټری ودانه قطب اړخ ته جوړ ده چې مینس کې د اوبو یو لوی تالاب دی او گیر چاپیره ترې وړې وړې کوټې پرتی دي، او بیا د مانس یا بشکو د پاره خلوت خانه هم جوړې دي. ډاکټر نعیم قاضی وای چې په شروع کې دغلته د ډوډۍ یا د خوراک په حول د پاره سه تنظیم نو، او مانس یا بشکو به د نږدې کلو نه وظیفې یا خوراکونه راغونډول چې وخت به خوړل.
په شروع کې د دې چې کوم د مونیسټری یعنی هاستل یعنی استوګنه ځای جوړ شي، نو په دې کې اغي باقاعده تور باندې چې دې کچن چې دې یعنی باورچی خانه کنسرت پکینو، بلکې چې کوم داغي بک شو یا مانکس تین دا به لاندې برا کوشلو او اغي به وظیفه غختلا بیگینګ باول به کو تنه به کو لو بیا بلاړ ل خپل دغه کې به د یو ټیمه غروټه به ال دکی خورل دویم وخت روټه به نه خورل.
خو بیا ډاکټر نعیم زیاتوی چې کله تخبیته د پهنتون درجه حاصل شوه او دغلته د استادانو او د کون کشمیره زیات شوه، نو دغلته د ډوډۍ په خولو بندو بس هم او شو.
بیا د تخبای چې د یو یونیورسيټي درجم دی
د دې هغه حیثیت کله کده د مونستری یا د سټوپا دغه چې د صرف د عبادت خانی نه وي په بعد کې دا بیا کله ک د سکول حیثیت یا د کالج حیثیت یا د پوهنتون یو حیثیت د اختیار کو نو پدې کې بیا د سټوډنټانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شو نو دغه تعداد چې سیوا شو بیا د کلي نه د خوراک چې دی هغه راټولول چې د هغې سره به دا نه پوره کېدو نو لحاظ هغې خپل بیا باورچی خانم جوړه کړله او پایې کې بیا پخلی هم شروع شو.
دا تخبه د کنډراتو په حکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دا پارتین دور نه واخله تر شپږمه عیسوي صدۍ پورې د جون تیرولو او ودانۍ جوړولو یو ترتیب میلاویږي او د کنستلو او کودایانو په نتیجه کې د بیلابیل وختونو سکې او نورې خانی هم ملو شوی دی.
اور دا گنڈو فریس نباد بیا دا کشان خاندان کشان خاندان چی دینو داغی کلک منگتا دل کے کجولا کٹ فائسز داغی رنبنے بیا ویما تک تو ویما کٹ فائسز اور بیا کنشکا کنشکا اول چی دی یا کنشکا وندا دیر یو لوی عظیم بادشاہ تیر شوی دی پا دی دور کی هم پا تخبائی پا کندراتو کی چی دینو کلک دیر تعمیراتی کارونه شوی دی.
د غر د پاسه آباد دغه د تخبه کندرات یا آثار نن هم خپل زوړ حالت کې دی. خوزین سټوپا یا دیوالونه د کنستلو په وخت کې مات شوی یا اوران شوی چې رستو یې ډیر ښکلی انداز سره مرمت شوی دی. دا چې د مردان تخبه کې د بود مت لرغونی آثارو کې کوم قسم سټوپا جوړ شوی دی نو په جواب کې پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی وایي
د سټوپا چې نن دا کلکه د گوتم بودا غیر بھائی پیو لوخی کی واچو والا آگے تک الکا ریلک کاسکٹ ہوئی اور اگر ریلک چیمبر یو خاص زیب ہو پائی کہ بھائی کیخو تو لو چار چا پیرا میرے پاس یہ کہانی ہو دغه به جوړ کړه سټوپا به جوړ کړله نو دې ته موږ ریل ایکس سټوپا یا گریٹ سټوپا وایو. یو سټوپا چې د ماډل سټوپا ماډل د سټوپې ماډل جوړ شوی آی کې ریل کوم پروت وی هغه د ماډل په شکل کې وی. بیا دریم سټوپا چې د ووټیو سټوپا دا هغه نظر دی کله کې یو کس راغلی دی د زیارت لپاره او هغه ته یو ځای ملاو شو چې زه د خپل عقیدت پیرزونه څنګه پیش کوم ناغه یو ورکوټ سټوپا جوړ کړی دا. اور بیا سلورم چې د ناغه ته مونږه میموریل سټوپا وایو یو یادگار کله کې گوتم بودھ په کوم ځای کې پیدا شو داغه د پیدایش په یاد کې یو سټوپا جوړ شو.
دا پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد پوینا پیښور میوزیم کې زیات تر بوتان او مجسمه د تخبه کندراتو نه موندل شوی دي او هغه وایي چې د انګریزانو په وخت کې د تخبه آثار باندې ډیر زیات سیلنې او کودایانې شوی خو بیا د پاکستان جوړیدو وروسته دغلته د سیلنې ډیر کم کار شوی دی. خو چې کله په کال 2010 کې د لرغونی آثار محکمې صوبو ته حواله شوی نو بیا د هغې وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ورته زیات پاملرنه وکړه او دا تخبه غرونو کې یو نوی سایټ یا ځای اوموندل شو.
په 2010 کې دا سایټ ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیم ته د ډیولوشن نه پاس ملاو شو او په 2010 کې پکې ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي کھودای شروع کړ او یو نوی سایټ یو نوی پورشن یې پکې رابرته کړ او هغه کھودای وکړ او اوس هم د هغې نه پاس پکې اوس هم کنزرویشن شروع دی.
دا تخبه لرغونی آثار په خیبر پښتونخوا کې ځانګړی ځای دی چې نړیوال لرغونی درجه ورته ورکړل شوې ده. خو د بده مرغه وفاقي حکومت او بیا صوبایي حکومت له اړخه دې ته هغه مره پاملرنه نه ده شوې کوم چې په سند کې مونږه دوړو او پنجاب کې د ټکسلا لرغونی ځایونو ته ورکړل شوې ده. دا تخبه سرنږدې د سخاکوټ سیمې اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د لرغونی لوښو او سامان یو شخصي میوزیم هم جوړ کړی دی وای په کار دا چې صوبایي حکومت نه صرف د تخبه او نور لرغونی آثارو ته پاملرنه او پرمختیا ورکړي بلکې بارانی سیلانیان دي د دې لیدو لپاره راوبلي ځکه چې د بود مت منونکو لپاره د غزاونو نن هم د تبرک او اهمیت ور دي.
دا وخت ورداري یو تر څه څنګه دی نو دا زمونږ تعظیم ته او تمدن دی او خپل خندا نو بل لخت څه کوم دی نو دې باندې کم دینو ډېر لوی زره مبادله ګټلی شي او ډېر لوی پیسې پکې ګټلی شي. تر حکومت دې ته پاملرنه وکړه نو زما په خپل باندې دا د پیسو د ګټلو ډېر لوی ذریعہ کې ځکه چې دا بہت آسان تقریبا ټول زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې
فل زمان وای چې د تخبه لرغونی آثارو نه علاوه دا خیبر پښتونخوا سوات مردان سوابه پیښور بنو ډېر اسماعیل خان هری پور او قبالی سیمو کې ډېر زاړه او تاریخي ځایونه او ودانې موجود دي. خو د بد قسمتۍ نه نه خو د نصاب په کتابونو کې د دې څه خاص ذکر شته او نه د حکومت له اړخه په دغه ځایونو کې څه خاص ګایډ یا پوهان موجود وي چې خلک د دغه ځایونو د تاریخ او اهمیت نه خبر کړي.
زما د نن ماشوم ته چې کوم دی نو ضرورت دې خبر دی چې هغه ته د سواد په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته د تخبیه د کنډلا په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته چې کوم دی نو د خپل تعالی نو باره کې تاریخ ښودلی شي. دا د وا ضرورت دی او که پرسته څوک داسې نه کوي نو دا لکه چې کوم دی نو قوم نورو نورو طرفونو ته ځي، ځکه چې ثقافت باندې قام چې کوم دی نو ژوندی پاتې کیږي او چې دا د زمانه زما تاریخ پټي زمانه زما ثقافت پټي نو دا ما لیوانتیا طرف ته بیا.